یاسودی از امروحیتان سپاس گذاریم. حالا هم با همکارم سالی محمد سالی باشین.
دیر منن از سطر فروخت هستی ستری مسی او ده آزادی رادیو اوریدون کتا از مال خواه سلام. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي چې دوه اونیز پروګرامونه هم د دې خبرونې په دوی منیمای کې اوریدل سي. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په خبري راپورونه کې اوري چې د کورونی چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیوګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي. نن دوشنبه ده د وژي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 د بدخشان ولایت په خوانی شاروال لخپلې وساتون کې سره تیر مشم په یو چودنه کې ووجل سو. یو افغان پناهغوښتون کې چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې تازه بحثونه پارولی دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د بدخشان ولایت په خوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتون کې په یو چودنه کې ووجل سو. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحانی ازادي رادیو ته ویل چې چودنه پرون ماښام د فوټبال په یو میدان کې د ځای پر ځای سوي ماین له کبله وه. د دې چودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبریال د معلوماتو له مخې جنرال نذیر محمد نیازی چې د ولسي پاڅونوالو مشر هم و، دوی میاشتې مخکې د شاروال په توګه خپله دنده پرې ایښې وه. یو افغان پناهغوښتون کې چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه پارولی دي. د بدسل کې ده چې د دغه افغان وګړي له تاوتریخوالي د ډک کار په اړه نور جزئیات رابرسېره سوي دي. تحقیقونکي وایي قاتل ظاهرا رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په ګزارونو ووژني تر حد زیات چرس څکولی وو. هغه په دې حمله کې چې د شنبې پر ماپښین د فرانسې په لیون کې د بس په یو تمځای کې وکړه 8 تنه نور ټپیان کړي دي. څارنوال نیکولاس ژاکیت پرون په لیون کې یو کنفرانس ته وویل د دغه کس په عامو سوابقو کې دوه هویتونه او د زیږیدنې درې نیټې ثبت سوي دي. د 8 ټپیانو له جملې 2 تنه پرون هم په روغتون کې بستر و، خو د دوی صحي وضعیت جدي نه دی بلل سوی. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي د قومي مشرانو او مدني فعالانو تر څنګ د پکتیکا په لسګونو اوسیدونکو په دې غونډه کې ګډون کړی وو.
هغوی غونډې پر مهال وویل چې موږ ته معامله د منلو وړ نه ده. یو ځل د ډاکتر نجیب الله پر مهال موږ په یو معامله کې ښکېل شوي وو، له کبله تر اوسه وژل کېږو. هغوی وایي د یوې رښتینې سولې په لټه کې دي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم په نور ولایتونو کې دې ته ورته غونډې جوړې کړې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یوه توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د دغه کمیټې په وینا د پرونۍ حملې 40 تنه ټپیان د زمر ښار په روغتونونو کې تداوي کېږي. د یمن لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس فرانس راوخین شتاین د سیمې تر کتنې وروسته چې لا هم د ژغورنې ټیم له نړیدلې ودانۍ څخه مړي راایستل په دې اړه خبرې وکړې. د یمن د حوثیانو ډله چې د ایران متحده ګڼل کیږي او د یمن له په رسمیت پیژندل سوي حکومت او سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په جګړه بوخته ده، پرون تر دې مخکې ویلي و چې په هوایي بریدونو کې 80 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویلي چې په زمار ښار کې د حوثیانو یو مرکز په نښه کړی چې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کیدله. د حوثیانو د روغتیا وزارت یو ویان یوسف الحزیری ویلي چې د حملو پر مهال 170 بندیان د توقیف په دغه مرکز کې موجود وو. په پام کې د نن دوشنبه هم په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلاوی اعتراضونه دوام وکړي. بل خو د پانتون ماسلانو چې د دغه بی رهبر غورځنګ د ملاتیر جوړوي د دوبی تر رخصتي وروسته د دو اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. دو لاریونونو ته په داسل کې جواز ورکول کیږي او د عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هنګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلې سړکونه او د عامه ترانسپورت ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼه ګوڼې ډکې لارې ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې پرون تر لسو زیاتې الوتنې لغوه سوي دي. دغه اعتراضونه څه باندې دولس اونۍ مخکې پیل سوي دي. اعتراض په هغې غوښتنې سره پیل سو چې حکومت دې هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې یې په هانګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکو په زمین کې په دغه سیمه کې چې چیني کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه هم مطرح کړله. د پولند ولسمشر اندجی دودا د روسي نظامي اقدامات امپریالیستي تمایلات وګڼل او ورباندې انتقاد وکړ. د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون سترګې پټې نه کړي. د پولند ولسمشر وویل چې په دې وروستیو کې اروپا امپریالیستي تمایلاتو ته د ستنېدنې شاهده ده، یعنې په زوره د سرحدونو تغییر، د نورو هیوادونو په وړاندې تیری، د مځکې تر ولکې لاندې راوستل او د خلکو نیول. ان جی دودا په ورسا کې پرون د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په جوړسو مراسمو کې دا خبرې وکړې. هغه په 2018 کال کې په ګورجستان کې د مسکو د حالت او په 2014 کال کې د اوکراین د سرحدونو تغییر ته اشاره وکړه. دودا وویل چې پر دغو اقداماتو سترګې پټول د سوله ییزې حل لارې خوندیتوب نه دی، دا د زیاتو تیریو لپاره د زمینې برابرولو د یوې ساده لارې جوړول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ورسا کې دغو مراسمو ته نور بلل سوی. په دغو مراسمو کې د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس، د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر او د جرمني صدراعظم انګلا میرکل هم ګډون کړی و. د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي دي. په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د رای ورکولو نوملړ ستونزې لري.
زموږ تمه دا وه چې بایومیټریک دستګا په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثره ډول باندې تر کار لاندې وي.
په هلمند کې فعالان شکایت لري چې د کجکي د نوي غځېدلې لاین کیفیت خراب دی.
پلکونه ډالر پر مصرف سوله، ټول شخصي جبو ته تللي دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بل خواته.
د جرمني ولسمشر د پولند له خلکو بخښنه وغوښتله. دوه اونیز پروګرامونه د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په دې برخه کې امنیتي تدابیر نیول سوي او کومه ستونزه به رامنځته نه سي. خو ځینې امنیتي څارونکي وایي چې په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جوماتونو د ښه امنیت په هدف دي کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال سي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د محرم میاشتې پر داخلي دلو سره په افغانستان کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دوی خپل چمتووالی لري او د مراسمو پر مهال به هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نشي. د دغه وزارت د ویان مرستیالې مروا مینی د یک شنبه د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې پر رسیدلو سره د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغو لسو ورځو کې د جوماتونو او تکیه خانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي او جدي امنیتي تدابیر لري او کومه ستونزه به رامنځته نه شي. اغلی امینی وویل چې له محرم میاشتې پرته هم د کورنیو چارو وزارت د شیعهګانو د راټولېدلو د ځایونو د خوندیتوب لپاره چې ډېر ځله له امنیتي ستونزو سره مخ شوي امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. نن دوشنبه د محرم د میاشتې دوهمه نیټه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت په ځانګړي ډول لومړیو لسو ورځو کې چې د شیعهګانو په تکیه خانو او عبادت ځایونو کې ګڼه ګوڼه ډېره وي د امنیتي تدابیرو د نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې په دغه میاشت او له دې پرته هم د افغان شیعهګانو د راټولېدلو په مرکزونو چاودنې او انتحاري حملې شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت ډېر ځله د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. ورسته حمله چې په کابل کې د زمری د میاشتې په شپږویشتمه د شهر دوبی په هوټل کې د یو واده په مراسمو کې وشوه، اتیا کسان ووژل شول او یو سلو شپېته نور ټپیان شول. خو د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستانی وایي چې په کار ده په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیهخانو او جوماتونو د ښه امنیت په هدف کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال شي. دوی د پولیسو حضور د کم کړی کشفی او استخباراتي بنسټونه د ډیر فعال کړی شي، ځکه موږ په دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست کې د بنسټونه لرو. په ځنګړي ډول د ملي امنیت ریاست کولای شي خپل مخفي کسان زیات کړي او کوم تلاشي چې په دغه محفلونو کې کیږي دا کار د خپل د سیمو خلکو ته پریږدي یا هغه شوراګانې چې په یادو سیمو کې جوړې شوې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې هم راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې پورس په داسې حال کې چې د امنیتي سکتور مسؤلینو هم برخه درلوده، له یو شمیر شیعه عالمانو سره کتلي او د محرم لسیزې د امنیت د ټینګښت په اړه چارواکو ته لازمي لارښوونې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پر ټاکنو د څار ځینې بنسټونه او د سیاسي جریانونو مسولان وایي چې د رایې اچونې لومړ نوملړ ناقص دی او ډېرې ستونزې لري. دغه انتقاد کوونکي وایي چې دغه نوملړ د رایې ورکوونکو په نمونه کې اشتباه لري. وصل وصل په دې اړه راپور لري چې د یو رایې ورکوونکي په ژغ پیلېږي.
نصیر احمد عابد د کابل ښار د فاضل بیگ په سیمه کې د رایه چونې په یو محل کې نوم لیکنه کړې، خو د رایه چونې په نوملړ کې د نوموړي د نوم او مشخصاتو پر ځای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکي نوم درج دی. عابد وایي د کمیسون د اشتباه له امله شاید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای له حق نه محروم شي.
څو وخت کې دا سایت اعلان کړ چې شما معلومات ته چک کنین، نظر به نمبر تذکرې ته وخت چک کړم، معلومات از دیگه کس نمبر از ماس. اگر قسم پروسر عملی بساز قسم کیامه یا شاید با مشکل روبرو شوم، شاید از رای محروم شوم، چون معلومات مکمل غلط است. چون این معلومات اگر با بایومتریک سر داده شوه مکمل معلومات غلط است. اسم ولایت بیخی ولایت هم چی که ولسوالی بیخی از قندار است، ماس پغمان است.
لدی سربیره د سیاسي ګوندونو د کمیټې غړی نور رحمان اخلاقی از رادیو ته ویل چې په نوملړ کې د رای ورکوونکو زیات غیر واقعي نمونه درچ شوی چې کمیسونې په تصفیه نه دی بریالی شوی.
شاید له څلور میلیونه زیات نمونه خیالي وي، خو یو ټکی دا دی چې هغه اصول چې د انتخاباتو کمیسون او در ملک شرکت له لورې له سیاسي ګوندونو سره پرې هوکړه سوې، که هغه اصول پلی سي خیالي کسان رای نه سي ورکولای.
د دغه اصولو یو موارد دا ده چې رای ورکوونکي په بایومیټریک کې ثبت شي او د بایومیټریک دستګاه باید د دې ظرفیت ولري چې د تکراري رای نه مخنیوی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د اعلان له مخې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې 9.6 لک کسان د رای اچونې په شرایطو برابر دي. یو بل اندېښنه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه مطرح کیږي هغه د رای ورکوونکو د لیست په اړه ده چې د رای اچونې د نوملړ په مرکزونو او محلونو کې مسؤولو کسانو په لاس کې دي. د انتخاباتو پر ورځ دغه نوملړ د رایو مرکزونو او محلونو ته ځي او په اساس د رای ورکوونکو نوم او مشخصات ثبتېږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که چیرې د رایو په محلونو کې نوملړ د رای ورکوونکو کم وي، ویرشته چې د رایو مرکزونو کارکوونکي د شتلس له مخې یو ځانګړي کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
اندېښنه خو وجود لري، خامخا په سیمو کې کله چې عملیات پراخېږي نو هلته د عموم کمیشنر یا د دارالانشا د رهبري خبره نه ده، نو هلته د بېلابېلو علاقمندیو او د حتی د فساد موضوع مطرح کیدای شي چې داسې کارونو ته سر رسي. د موږ تمه دا وه چې بایومیټریک دستګاه په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثره ډول باندې تر کار لاندې وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو په نوملړ کې ځینې غلطۍ مني، خو دغه کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی د کمیسون د کارکوونکو له لورې په انتخاباتو کې درغلۍ اراده وي.
تمام برگه های رهدی
در رای چوانی طول پانه در رای ورکون که دو نمرار پاساس پولیتونو که در رای مرکزونو او محلونو تا لگ دول سبیه لبایمیتریک دستگاه و استفاده کیگی در رای ورکون که فیزیکی حضور مشخص کوی لخیالی او هوایی رای و نمخنیوی کیگی لده سر پخواه که در رای پا مرکزونو که در کاندیدانو او بنسطونو ناظران هم لرو
در انتخابات و خپلواک کمیسون در مسئولونو پا خبره پا نمرار که در خیالی رای ورکون که ایداغان بی اساس دی. در دقیق کمیسون در ویان پا خبره نه شریع شپگل که واقعی رای ورکون که تثبیت شوی چه پا انتخاباتو که با گرون بکری. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
بلخواد انتخاباتی شکایتونو کمیسون وی چه در انتخاباتی کمپاینونو لپایل سرا تر اوست در شکایتونو پا سط که در خلکو رول سپر دی. رحمت الله افغان پر دی موضوع راپور لری.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو لا پیل نږدې و میاشت اوړي خو خلک دومره ساړه او زړه ماتې دي چې د انتخاباتي ټیمونو له لورې له قانونه د سرغړونې په اړه یې هیڅ شکایت نه دی ثبت کړی. برعکس دغه کمیسون وایي چې د انتخاباتي ټیمونو له لورې پر یو بل باندې 940 شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان قاسم الیاسی د یک شنبه پورس په دی اړه ازادي رادیو ته وویل
از آغاز مبارزات
هغه وای د انتخاباتي کمپاینونو لپاره تر اوسه د 56 انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې 940 شکایتونه درج سوي په آزاد ډول د خلکو له لوري هیڅ شکایت نه دی درج سوی. که هم ښاغلی الیاسی د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوموانه خص خو وایي چې 56 مطرحو انتخاباتي ټیمونو دغه شکایتونه ثبت کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دغو انتخاباتي ټیمونو ته خبرداری لیږلی او د تکرار تخلف په صورت کې به نغدي جریمه او د انتخاباتي سیالیو له محرومیت سره به مخ سي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د محمد اشرف خاني په مشرۍ د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونو ته په انتخاباتي کمپاینونو کې له حکومتي امکاناتو نه د استفادې په اړه خبرداری ورکړل سوی و. په ورته وخت کې یو شمیر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې په اړه ناغېړي کړي، نو له همدې امله خلک د شکایتونو د ثبت په اړه معلومات نه لري. د افغانستان د آزاد څار بنسټ رئیس مبین ایماق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي کچېرې وضعیت همداسې دوام پیدا کړي موږ به د انتخاباتو په ورځ د کمو خلکو د ګډون شاهدان یو. خلک دغه بهیر ته د 2014 کال د انتخاباتو په سترګه ګوري، ګومان کوي چې زموږ رایه نه حسابېږي، نو څه ګټه لري چې په انتخاباتو کې برخه واخلو؟ اړتیا ده چې پوهاوی ورکړل سي، که نه نو دغه حالات راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کولی سي. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه د روان کال د اسد میاشتې په 6 پیل او د میزان تر 4 به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په 6 تر سره شي.
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 کلنۍ عمر بشپړ کړی وي، د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکونکو په لیست کې ثبت وي.
په هلمند کې د کجکی د برېښنا د لیږد نوی مزه یا لاین بې کیفیت دی. په دې اړه فعالانو هم خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. الیاس دایی پر دې موضوع راپور رالېږلی.
د المونیم په رنګ ډېر لوړې د برېښنا د لیږد د پایو د نصب او تړلو کار ته لشکرګاره رسېدلی دی. که څه هم عصري لوی کرنګونه یې د شخولو کار پر مخ وړي، خو د برېښنا د شرکت ګڼ شمېر کارکوونکي او انجینران ژېړې خولې پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي. د هلمند د برېښنا رئیس وایي د 9 شغه پایو کار هم پر تمامېدو دی چې باید په لشکرګاه کې درېدلی وای. انجینر نصرالله کانی ازادي راډیو ټول پایې سمې دي، خو د سنگین څخه د لشکرګاه او کندهار تر دورایي او بیا د هغه ځای د لشکرګاه ښار د برېښنا تر عمومي سټېشن پورې د برق د نوو پایو سره غځېدلی نوی لین بې کیفیت دی.
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته په اثبات ورسول چې موږ ته کار وکړي. لینو پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو. اما لین په چیک باید تسلیم سي او دا ولس ټول په دې پوه سي چې دا پروژه او دا لین دا پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو لپاره کار کوي.
ښاغلی کانی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی، معلومات نه لري او نسي کولی ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوي دي د رسنیو سره شریک کړي. د کڅو هم د پروژې د لګښت پاره څه ونه ویل، خو د جنو سرچینو د معلوماتو لمخې د دغه بې کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری د وټیم چې غالبا د یو اس ای آی ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو برخه ده، د نږدې 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقیږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولی پتیالم په هلمند کې د مدني ټولنې د همغږي مرکز مرستیال کجکی ستر لشکرګا شهر پورې دا لین چې دی دا ټوله وسپنیز لین دی، هغه زوړ لین یې ډیر قابلیت تر لري، تر دغه کتم څو ځای شکېدل دي. دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله، ټول شخصي جبو ته تللې دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بل خواته.
نظر محمد روجي د مدني ټولنې د همغږي مرکز مشر، د کجکی د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود او د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړۍ پورې کار واخلو او په اساسي ډول موږ ګټه ځینې واخلو او همدومره زیاته بودیجه هم د دې دپاره منظور سوې ده.
ویل کېږي د دې لین د ناسم کیفیت له امله شکایتونه تر مرکز پورې هم رسیدلي دي چې د څه مودې دپاره یې کار بند او د سم لین غوښتنه وسول، خو دا چې بیا یې کار پیل سوی دی علت یې نه دی معلوم. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و، خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع شوی دی یو هیئت دنده ورکوي چې د سره یې ارزیابي وکړي.
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شاید تاسو هم چې جلال الدین په ولسمشر سره ما خبرې کړي، دا غي جدي هدایت دی چې هیڅکله به ځان نه تسلیمیږي. پایو کې مشکل نشته، فقط یوازې لاین کې مشکل ده. هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو، چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده، موږ به تسلیمي وي. غیر دا غینه موږ ته سور خط دی دانشو تسلیم.
یو بل مهمه مسله د کجکی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړېدو چاره دي چې دمګړې روانې دي. دا نوې فابریکه به تر 100 میګاواټ زیاته برښنا تولید کړي، ورسره چخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مخ ته ولاړ شي، خو د اوسنی 250 میګاواټ برښنا ترڅنګ د جوړېدونکو بلې فابریکې د برښنا لپاره چې ټوله به 145 میګاواټ کېږي، د لین د لیر شبکه نه د جوړه سوی او که جوړه هم سي د پخوانۍ شبکې سره شمیر چې اوس یې نږدې 6 کاله کېږي، دریو لینی شبکو ته رسیږي چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د وهرج مرج باعث کېدای شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ کې د کبانو د روزنې فارمونه زیات سوي دي. تفصیل روح الله انوري.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافي په څوکۍ ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوبه د هر ډول مایانو د روزلو لپاره مناسبې دي. پخوا به فارم لرونکو له پاکستان د مایانو بچی راوړل چې اکثره به یې په لاره کې مړه کېدل، چې د فارمونو خاوندان به تل د زیان سره مخو.
یعنې دا زموږ دپاره من حیث د کرنې د مامورینو یو د شرم احساس به بعضې وخت کې چې په اسدآباد ښار کې دي د کراچۍ کارتن بند مایان خرڅېږي. د دغې هچري ظرفیت په 3 ورځو کې د 800,000 مایانو یا فینګر لینک د تولید ظرفیت لري او د 2.2 میلیونو د ساتلو په کال کې ظرفیت لري.
هغه وایي په کونړ کې د هچري جوړېدو سره به فارم لرونکي په کور دننه د مایانو بچی په ارزانه بیه ترلاسه کوي او هم به د نورو هیوادونو څخه د مایانو د غوښو د واردولو مخه ونیول شي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس له پانګوالو غواړي چې د یادې هچري د کامیابولو لپاره دي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مایانو د روزلو فارمونه جوړ کړي.
متشبسین باید راشي او دغه هچري وچلی تر څو موږ وکولی شو کونړ ټولې اوبه اوبه دي. کافي منابع لرو چې په ټولو ولسوالیو کې فارمونه جوړ کړو او خپل ژوند په خپل کلی کې په خپل کور کې بساینې ته ورسو. ان شاء الله پر راتلونکي کال کې به منګه په 100 ټنونه د مایانو پاکي غوخي تولید کو. هغه مایان چې د گاونډي هیوادونو نه غیر صحیح مایان واردېدل هغه به نه واردېږي.
د کونړ وسیدونکو هم د کبانو د بچیو د تولید په هچري خوخ دي. د ولایتي شورا غړي دین محمد پلوټ او معلم سید مهربان وای
نیم نیم غټېګه ما ډیر ته خوخي ما د ټول د ترقۍ د ترقۍ عوامل رااله زبې خوراک یا وکړې سم یا باندې وو مليدل زما پسماندگان به وخت
دې نو دا خلکو ته پر ډیره ګټه ور رزقه چې یو خو د غوخه دي ګرنه چې د دې غوخه صحیح غوخه ده او خلکو ته ګټه ور غوخه ده. مونته د پاکستان د کراچۍ نشکري د میانو غوخه راځي هغه په میا شو په یخچال کې ساتل کیږي او زیاده تازه غوښه ده.
دا یادونه ورده چې اوس مهال په افغانستان کې د کبانو د کورنیو فارمونو څخه د ترلاسه کیدونکو غوښو ترڅنګ هر ورځ په ټنونو د مایانو غوښې د پاکستان له کراچۍ او نورو ځایونو څخه افغانستان ته واردېږي.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له ابهام سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي په عین حال کې چې له طالبانو سره په خبرو کې په لنډ وخت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرې کیږي، د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت وخت پاتې دی. ورځپاڼه لیکي چې له یوې خوا وخت د دې دواړو پر ضد په منډو دی او له بلې خوا دوی دواړه د یو بل پر ضد حرکت کوي، او دا د نیویارک ټایمز په وینا هغه په خپلو کې جنګیدونکي لومړیتوبونه دي چې ولسمشر اشرف غنی او امریکایي چارواکي د یو بل په مخالفت کې درولي دي، او افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې د سیاسي ابهام له تر ټولو جدي دوران سره مخامخ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له طالبانو سره موافقه ته رسیدو لپاره جدي هڅې کوي چې دا به سمدستي بین الافغاني خبرو ته لار خلاص کړي. د دې خبرو هدف به د سیاسي پخلاینې د څرنګوالي ټاکل وي، خو طالبانو په ډاګه ویلي دي چې په داسې یو چاپیریال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کول به د جګړې د دوام په معنا وي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام د لویدیزو چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له موافقه وروسته سمدستي د بین الافغاني خبرو پیل ته تیاری نیسي، خو رسپانه د ولسمشر غنی هغې وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د ولسمشرۍ انتخابات به نوي حکومت ته دنده وسپاري چې له یو ځواکمن دریځ څخه له طالبانو سره خبرې وکړي. رسپانه په پای کې لیکي چې د افغان ولسمشر اندېښنې ژورې تاریخي ریښې لري، ځکه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په نتیجه کې نظام ړنګ شو او په دې هیواد کې ګډوډي راغله. واشنگتن پوسټ رسپانه په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د متحدو ایالاتو د پخواني سفیر راین کراکر په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی موږ د خپلو نږدې متحدانو له خوندي کولو پرته له افغانستانه نشو وتلی. خغلی کراکر لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې خپل ځواکونه وباسي، یوه ځانګړې مسله له پامه غورځول شوې او هغه دا چې زموږ له وتلو وروسته به پر هغو خلکو څه راځي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې ده. د واشنگتن پوسټ مطلب زیاتوي پر طالبانو دا اعتبار نشته چې د ملکی وګړو ژوند به خوندې کړي، هغه خلک خو لا پرېږده چې د امریکایي ځواکونو د ترجمانانو په توګه کار کړی او دوی له دې مخکې هم حمله پرې کړي دي. رسپانه زیاتوي د امریکا حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو په هر راس پلان کې دا مسؤلیت لري چې دا کسان هم خوندې کړي. کراکر وړاندې لیکي چې له ویتنام د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال تیروتنې باید تکرار نشي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جرمنی ولسمشر د پولند په ویلون شار کې د تاریخ د خونړی ناورین لکبله د دغه هواد له خلکو بخښنه وغوښتله. فرانک والټر شتاین مایر چې د پولند له ولسمشر سره یو ځای د دویم نړیوالې جګړې د پایل د اتایمی کلزی په مناسبت په جوړسو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه شار ته تللی وو په دې اړه خبرې وکړې. د لسګونو هیوادونو مشران او چارواکي له دې کبله پرون په پولند کې سره راټول سی وو. نور حال د اجمل تورمان په راپور کې
د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر چې له خپل پولندي سیال انجی دودا سره یو ځای د پولن ویلون خار ته تللی وو د دغه خار خلکو ته په خطاب کې وویل چې د ویلون خار د قربانیانو په وړاندې د درناوي په دود سر ټیټوي او د بخښنې غوښتون کړي. نوموړي وویل
Ich stehe vor Ihnen den Überlebenden.
زستا سي پوران دي ولاريم څوک چې ژوندۍ پاتې دي د وژل شویو وارثینو سپینګری او ځوانانو د ویلونو سیدونکو زه د مننې او شرمندګۍ په حالت کې ستاسې په وړاندې ولاړم. زه د پولان په قربانیانو د جرمني د ظلم له امله دوی ته د درناوي په دود سر ښکته کوم او بخښنه غواړم.
Und ich bitte
um Vergebung.
Der Poland Volasmasher Andrzej Duda per Poland da Alman da Nazianu Brit Yuashiana Amalu Bala Away Gande. د ویل دوی نشي کوله دوهم نړیواله جګړه هیر کړی که څه هم د دې جګړې شاهدان اوس نشته خدا ترخی خاطرې باید خوندې شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دوهم نړیواله جګړه کې چې په ویلون د پولند په نورو خارونو او ورڅخه بهر کومې پیښې رامنځته شوي نه تکرارېږي په دوهم نړیواله جګړه کې د 3 میلیونو یهودیانو په ګډون 6 میلیونه پولندیان ووژل شول چې ټول تلفات 50 میلیونه کسانو ته رسیدل شتاینمایر او د نورو حکومتونو او دولتونو مشران پولند ته د دوهم نړیوالې جګړې د پایل د اتیایمې کلیزې یاد غونډې ته ورغلي وه د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس د پولند خلک وستایل ویل د پولند د خلکو شخصیت اعتقاد او ژمنې دا خلک متفاوت ګرځولي او ټینګار وکړ چې امریکا او پولند له خپلو نورو متحدانو سره د دفاع په برخه کې د یو بل ترڅنګ ولاړ دي پینس دا هم ویل چې امریکا د خپلو متحدانو په غوښتنه د خپلو ژمنو د ترسره کولو لپاره پر دفاعي برخه ټینګار کوي ټاکل شوی و چې په دغه غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګډون وکړي خو د دوریان په نوم د طوفان له امله چې د امریکا د سواحلو په لور په حرکت کې خپل سفر لغوه او مرستیالې دغه غونډې ته ولېږه د 1939 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آلمان د نازیان لخوا د پولند اشغال د دوهمې نړیوالې جګړې پیل و
تاسیا زادی رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د بدخشان ولایت په خوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکو پرون ماشم په یو 14 کې ووجل سو یو افغان په نغښتون کې چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وجلې او څونو ټپین کړي د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیات کې باسونه پارولې دي دغه پیشه د شنبې په مبشین د بس په یو تمځای کې سویده د سولې ولسی حرکت په پنسان کې د سوری د ټینګښت د هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه دغه حرکت ویان وایي چې دوی په دې غونډه کې د سولې د اهمیت په اړه خبرې وکړې د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یوه توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر 300 زیات کسان یې په نتیجه کې وژل شوي دي په پام کې د نن دوشنبه هم په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه اعتراضونه دوام وکړي دغه اعتراضونه څه باندې 12 اونۍ مخکې پیل شوي چې لا هم دوام لري د پولند ولسمشر انجی دودا د روسي نظامي اقدامات امپریالیستي تمایلات وګڼل او ورباندې انتقاد وکړ د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون دي سترګې نه پټوي
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري ته لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډیو
کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږ ځلونه پتي ورکړي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اورئ چې د نګرهار ولایت د مستوفیت یو کارکونکي آزادی رادیو ته ویلي چې لس کال په دې مستوفیت کې کار کړي خو د نګرهار پوخانی مستوفی لدند لري کړي او د پر ځای بل څوک مقرر کړي دي دی وی تقاوت هم پاتې دی او تنخواګان هم پاتې دي د په خبره په ډیرو شوبو وګرځید خو عرض هیڅ وانه ورید او د ننګرهار په ولایت کې د کارو ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې مرسته ورسره وکړي
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی ورور
نوم محمد دی د ننګرهار ولایت نه مې اړیکه نیول
دا ټلیفون د پسه خاطر کړی آزادی رادیو ته
نامې د څه کړه او چې د په مستوفیات کې اجرون 12 کاله مې الته خدمت کړې ده
ها
عبد الله کی بچ کله مستوفی شو ز زید او وظیفین لری کم زما په ځای خپل اوخه هغه الته زما په ځای ونیو
ته تبديل کې دا غي شوبې نه بل شوبې ته تبديل کې کسنګ
نه نه زی به خچور لری کم زه نه او بل زه نه او چې بس او نور بسونه نه او مدیر اداري ته خلیل نومیږي هغه وته دغه کس بلری کو او داستاو خو مقرر کو د دې په ځای او ماش بم دي تاواله کو او دا دولس کال کاری چکړه دا تقاوت بم دي تا امتیاز به ټول دي ته ورکو د دې د پختنی والا سوګی تانه به سوګ پختنه وو کې دی رئیس ته وی عبد الله رقیبی تا
عبد الله رقیبی څه کار کوله الته
الته مستفیو دا لاړه ما یا تولا علی وا یا تولا یا تو علی و چقندار کې داغه په لاړه ما غو اجازه ما د وسی نه با هر خبره د لاشه وزارت ته د لاړم سارن والی ته سارن والی م جواب را کوغه وې دام ریاست یو منګم ریاست کابل ته اړیزه ته وکا الته بیا زلانلم کابل ته بیا لاړم ولایتي شورا ته ولایتي شورا یو خطر کو اړیزه را کړ لاغه اړیزه عبد الله رقیبی اوس کوله
نو ته تقاوت درکړو
نی تقاوت را کړی دی تقاوت پیسې مرا نه ایثار کړی دی نه میاشت ماش مرا نه ایثار کړی دی او دولس کال می کار کړی تقاوت می ایثار دی نه راکی راته کنه
دا خو د والی کار دی والی سوې
دا میخیل صاحب چوالی شو دغه چوالی شو دی پس لاړم دا وای ما بندیر نه پازابه او هغه وزارت کې دی وزارت پوښو ته پوښا او دې کارونه کې زبوت نه وامه دې شنبې والی ته منګه تلو هغه ته والی خو سره کینا سماریزه مو ته وړاندې کړل هغه ما وای د غریزه ولایتي شورا را کړی دا او عبد الله رقیبی وښ کوله داغه وا د میخیل صاحب واغه بل والی چې وایا ته لا یا هغه بل ما بنه آزاد وي
د ستاسې مقرریان د مستوفیتونو غټول وزارت مالی پورې لري کنه
دا غټول وزارت مالی پورې لري خو مالی وزارت کې ځتلې نه ما او د غټول ولایتونو چې جلال آباد کې سره ستولې دا ټول نکټلې د ولایت پورې ولایتي شورا پورې سارن والی پورې هیڅ از منګاري زنه داخل
وسه کار کې چې وزګار شوی
وسه اس کار می نشته در په در ګر ځکله یو ځکه دیاړي ګور کله دیاړي کمل نه دیاړي شته نه خښته او نه بچتا
دا وسنه مستوفی سوګ دی دا سوي
چې زه تلم ما وای داسه خبر یاد لا رکبي وای زمو قرار کړم ماغه موین د کابل کې استاد څنګه ونی سم
تا شکار اصلاحي اداري پورې مربوط دی او کنه وزارت مالیه پورې
اریزه می بل ویل کله دا خپلواک ادارو پور سمیزو خپلواک ادارو پور دې ته می چاريزه ورکړه د اصلاحي ادارې ته یو حیات وټاکو هغه چاريزه اخره کراوه تل وسوي ول چې دا کابل نه دا سړی مون په دا عبد الله رقیب مون په لری کړه دې وظیفینا او مونږ یې لښونی ولې ما ته به اصلاحي ادارې ولایت کې ویل ضرورت ته کابل نه عبد الله رقیب مون په کړه او ما وې زم ما شي صاحب نه نه میاشتو او تقاوت می ساز او هغه غی سره خبره وکوي دا مسلوفي خو ملامت نه دي
عمر دې سو ده د څه خو باندې چې سپینګیر تقاوت در کړي
نه زه خو ځوان يم خو کار کوي شما او مين نه مني چې کنه دوله سال مې خدمت وکړو هغه خدمت مې مو بو ویړو تقاوت مې پاتې کیږي کنه مونږ دلته خراج ستر کا ثاني
نو دا ستا کار اصلاحي اداري پور خور نه لري چې مونږ غی سره په تماس کې شو
اصلاحي ادارې ته زلاله مخفل هغه زمنګ زور په موینه هغه موین باندې نه رسید عبد الله رقیبی چې اوس موین دی په کابل کې واغې سره خپل خبره ادارتي وکمال تاریخ زو دي کا اوس نه بلد ما تاسو زنګ وخو کچی ته هغه سره مخامخ و وزیر صاحب سره خبرې کوله شي ماوین سره خبرې ماوین خو د عبد الله رقیبی دی اوس دې مسؤلیت نه تللی تا ماوین شوه دی
تا مشکل به ورسوي مرجه به ورته پیدا کو چې دا کوم مرجه پورې اړه لري
والی چې زه دوه لاړم دې ما ته جواب راکو چې پازا به ومه نور ما از ما خواته مرزه پوښاو موین پوښاو کار پوښاو زه تاسو هم زما ستا کار زنه شم کوله
ستا په نوم خو به نه اخلي لیکن هغه مقرر شوی کنه
زما په نوم یې اخلي زما نوم خو زما خو مکمل نوم دی زرا چې تر سړی مال ته دولس کاله ما کار کړی کالي تجربه سره لرم او زه په زور لري کړم و زور باندې
خستا مشکل به ورسو هغه مربوط مرجع ته به ورسو
د انصاف پلټکی
د غستون زمو په ننګرهار ولایت کې د کارو ټولنیزو چارو ل رئیس خاغلی عبدالحکیم شیرزاد سره شریک کړه. جناب شیرزاد، د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو پخوانی کارکونکی محمد وای لس کال په دغه مستوفیت کې کار کړی، خو کله چې څو کاله مخکې مستوفی راغی دای له دندې لرې کړو او بل څوک یې د ده پر ځای مقرر کړ. دی وای نه اوس څوک تقاوت راکوي او نه مې د څو میاشتو تنخواه. په دې سکه ستاسې نظر غواړو.
د تقاوت حقوق یو تا پکې سوار یعنی څو پر چې دی ژوند دی یو به د نوروز ته خز ژوند دی یو یا تل سنه کم مراد پاس ژوند دی دوی ته ورکول کی یو چا چې د لسنه کم کار کړی د تا د کټه علاقې په نام باندې تقاوت حقوق ورکول کی یو یو ځل ټول حقوق ورکول کی اجرا ادا څه د چې د مسجد نا مجدات نا ترتیب یې ولایت منابع بشری ته دي او هغه جناب چې ترتیب شو په خاص منګ ادارې ترته له اوس چې د تقاوت ریاست هم د وزارت مالی پورې تړاو لري او په ولایت کې مدیریتونه هم مسجدو ته تللي دي یعنی تقاوت مدیریت فعلاً په مسجد کې دی بیا اسناد مسجد ته ځي او مسجد دې هغه تقاوت شوبې ته راځي او شوبې د خپل اصول مطابق ورته اجرا کوي
شرزا سب دا وچه دی ټول شوبو باندې ګرځیدل ام لیکن هیڅ چا می عرض نه دی اوریدل
کور مسئولیت دی منابع بشری دی منابع بشری اسناد ترتیب کی مستفی تاریخ اور کی ارزه احکام کی وہ منابع بشری تلاشی او منابع بشری ټول خدمت اسناد ترتیب کی دغه نه ورستا ولایت تولی کی واغه جن منځری او غاړي د تکاوت او بلا خره برته ورته پیجرا کی هم مستفیت کارو ټول موضوع اوس په مستفیت کی ده هم تکاوت په مستفیت کی ده او هم چې ده کار په مستفیت کی کړه ده او منابع بشری تکاوت او ټول په مستفیت کی ده
شرزا سب دا خبرم په دې خاطر مترکه چې د کار قانون شته او د کار قانون تاسو پورې اړه لري کدهغه شکایت کوونکی
دې ګوره خو تکاوت مقرره لري د کار دی قانون په اساس دی وی ماده په اساس باندې مقرره جوړه شوې ده په کار قانون کې ډیر دا تشریح شوی نه دي ا مقرره کې په واضح شکل باندې تشریح شوی دي چې هغه کې هر څوک چې لسونه تر لاسو کولو پورې خدمت موده په کوم شکل اخلي دی لاسو نه تر 25 په کوم شکل اخلي 25 نه تر 30 په کوم شکل اخلي په مقرره کې په واضح شکل تشریح شوی دی دا مقرره دی تکاوت مدیریت مسئولیت په مسئولیتو کې د ټول سره دا مقرره شته دی امر په اساس دی حقوق چې ده تضمینیږي
شرزات په هر صورت کدا تاسو ته مراجعه وکړي سر راهنمایي به ورته وکړي سمرسته به ور سره وکړي
څرګو به وکړو خو موږ ورسره همکاري کوو په شخصي شکل هم کوو په رسمي راشم کوو په هر شکل چې
دا به تاسو ته مراجعه وکړي شیرزاد صاحب هیله ده همکاري ورسره وکړي
خو کوم ما مشکل نه لري دا د شرایط زو ورسره خپل همکاري کوم لارښوونه ورته کوم هغه مستفید ته به ورته زنګ وهم مدیر تقاوت ته به زنګ وهم که نمبر یې بنایي به شیرزاد کې هغه ته به زنګ وهم
کور ودان سلامت شئ
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو وا موریدل چې د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو کارکونکو ازادي رادیو ته ویلي چې لس کال په دغه مستوفیت کې کار کړي خو په خاني مستوفی له دند لري کړي او پر ځای بل څوک مقرر کړي دی او په ننګرهار ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې سمشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
ازادی و اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونی په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کوچی دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کمی ستونزې لري او دا ستونزې می د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې ترې وقفې وروسته به په کاټه سره وورو
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو امینوالو د دې پدې ونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو شرح غلا سو يم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جواب وي پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونی د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او اتون تاسو ته دروورم تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې نو که تاسو خوشوي لمړنۍ اوریدونکو برا واخلو
السلام علیکم محمد قبیل شیدم د پکتیا دی جانخیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا ستونزه مو ده چې دی جانخیل دی چمکنې غزیدل لار بيخي خراب ده دی تګ راتګ نه لیدل ده د دولت نه مغښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي والسلام بسکرام
بله حسرت د دې وردون کې ستونزه مو وردل د جان خيلو او څمکنې ترمنځ لار وایي چې خراب ده ستاسو جواب دی وردون کې تاسو دی
ډیر مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټول درنو وردون کو ته مشخصا نه وردون کو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولي دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم
را بشم مشخصا دیده رور دی پوکتنی او گفتنی پا زواب که بدوم رو هم چه دی جان خیل و لسوالی سرک چه دی چمکنه یو لسوالی نتار امده و لسوالی پوری غزیبل یو تقریبا دوویش یا درویش کلومیتر و دوانه لری دا وروست لحاغی نا چه پا جان خیل و لسوالی که اوزا پا روز کال نرمال حالت تولار لی په لومړی سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې د سروې ټیم راغی او د سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب. دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوره ته خلا پیغام ته پېږم خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي ډېخي زیات او خلک لا کړهونه سره مخامخ دي. ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته. سړک مونږ د کله کې مخ کې او اوس ډېخي ورک د دارا کې نه لګي او مخابراتي شوی دا وختونه دا ولول پوه چارواکو نه چې مونږ کړه سړک کې چې مونږ وسا ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پایور کې دي هر څو ورځې بس غلاش ولا وکیلانو جبوت تاسو کټ کړ. السلام
حضرت صاحب. په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه دی نو غوړم چې هغه تاسو دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وست. مننه.
الو السلام علیکم. زه اجازه الله خبر کومه د پکتیا ولایت نه ما دې هغه به کېلې مال کچته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي نو شبکې او دغه شبکې مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل نو ما دا دغه دوه ټول هغه نه مننه کوم اس چې ته دې موږ आवाज ته وو پر وسه نه دې نه باندې به سلام
حضرت صاحب ستاسو جواب دې غوړو
مننه. پر ودان دله چې منګل ولا سوال نه کوم ورور پښتنه کړی و د دې په ځواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی. البته چې دلاجه منګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک البته دلاجه منګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پاخه اساسي شکل باندې جوړ شوی ده نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په دلاجه منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دی داونه استفاده شوی ده. په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی او انشاءالله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې شته خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته ووایاست چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي دیو دا په پخ اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی؟
زموږ ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي. البته
دوه سړکونه چې مشخصا مې دلته یادونه کولای شم او ډېر خورا مهم اساسي سړکونه دي، لا هم هغه نه دي جوړ شوي. د هغې عوامل هم واضح دی، د پکتیا ولس په هغه باندې پوهېږي. یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسله وال مخالفین خنډ جوړوي، او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره فعلا په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي، په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي، د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغسې پروژو ته چې هغه ټول ګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کړو. موږ له ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات او ګردیز ترمنځ سړک ته چې فعلاً کار پرې روان ده، کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسلوال مخالفینو مخالفت و چې هغوی تل د آبادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلاً موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده، ولس یو څه همکاري کړې ده، لاغنه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلاً ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملاً جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې ورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې، په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي چې څنګه چې د قناعت وړ باید واوسي او خلکو ته هم د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه، اړوند وزارت نه، چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې، تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایټونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایټونه دي، همدارنګه د 3G سایټونه دي، په یو شمېر باندې په مرکز کې به په 4G انټرنیټ سایټونو باندې سکال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي. او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو، مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نورو ولسوالۍ کې چې په هغه کې د وازې زدران او د جنخیل یادونه کولای شو، دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات ته، نو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو انشاءالله چې د یاترا د ادارې په مرسته باندې همدارس د کلیو د په بخښنې سره د مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزو ته د پای ټکی کېدو.
ډېره مننه کوم حسر صاحب. وروستۍ پوښتنه یا د زموږ د اورېدونکو هغه وروستۍ غوښتنه او شکایت به هم واورو، بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه په کولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دا غوښته چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډېرې ګران دي او کسابانو چې کوم نرخامه ده دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي. اوس څور دي چې دور دي دولت بندې کړي کسابانو، موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي، تر څو خپله نرخامه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نرخ ورکړي او دوی خرڅوي په 300 او 300 افغانۍ باندې.
او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی، موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو، او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو څه وخت ډېره مننه.
بله حضرت صاحب، غواړم یوه موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکي وویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې، دې ته ورته نور اقدامات کې یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلی کې، څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه، څونه د دې څارنه کیږي؟
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي، تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار د مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړې ده، تر هغه بریده پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي، که هغه ښاروالي او یا نور ریاستونه دي، هغوی په خپله برخو کې اقدامات ترسره کړي دي، البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم. نو دغه ستونزه چې د غروري مشخصا یادونه کړې وه، دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه، لاغه نه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته، هغوی سره دوی نه وو جوړ، وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو د نرخنامې نه دې سرغړاوي، نو هغه په مقابل کې بیا دوی کاري احتساب وکړ او ډېرې ورځې د دوی قصابۍ بندې وې. وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړونده کمیټه او قصابانو وروڼه سره ورسېدل، اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډېره بریده پورې د قصابانو همدارنګ د نورو صنفي اتحادیو کاغه دکانداران دي یا نور اتحادی دي، دوی مسؤلیت هم جوړیږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده، او انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کېږي فعلا جریان لري، تر ډېره بریده پورې دا بریالۍ شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده، په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانیو له دخونو سره هم خلکو بلاتیا کمه وه، په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده، خلک که هغه مشتریانو که هغه دوکاندارانو، هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې.
بله په بخښنه سره یو بل پښتنه به موږ تاسو د افغانیو د ترویج خبر وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مم څنګه چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون دی او د هیواد د ځینو نور سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانی کلدار رایج و خوشبختانه په تیر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي، هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمامې شوې دي چې بلاخره افغانۍ حد اقل په مرکز ګردیز کې مزادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سالانه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلا هم دا هڅې روانې دي، خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل، په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلاتیانه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده، پلورل کېده یا پیرل کېده، او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی، نو له دې نه نه مشتریان تر ډېره بریده پورې آګاه وو خبرو او نه هم دکانداران،
او په دې برخه کې انصاف هم تر ډیره بریده پوری نه کېد. ورسره لاغنه چې په څومره چې قانوني نظارت دی بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول، نو دغه ستونزه اوس تر ډیره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت، ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو منل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واورېدل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو، خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زمو همکار طاهر روشن را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.